السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لومړی نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 23 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار نن په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: ناټو په هرات کې د خپلې وسرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او د روسیې ولسمشر پر څو اوکراینی شرکتونو او افرادو د بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه: ناټو په هرات کې د خپلې یو سرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی لومړني راپورونه ښیي چې یو افغان سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر ځواکونو ډزې کړي. ناټو د مړو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان عطاالله خوږیاني تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اوسه پورې روښانه نه ده. دا به څېړنې روښانه کړي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
ښاغلی خوږیاني زیاته کړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز چارواکي وژل شوي دي. د والی ویان وایي چې په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څیړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د بلخ ولایت په ځینو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
راپور نوایی چه چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ نا امنی ولسوالی گرنل کیگی. په مزار شریف که د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور لمخه د نا امنی و پدوام د بلخ پولیس و پراوانونه که په یو جمعت که د څلورو کسانو مړی پیدا کړی دي. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څیړنې لا هم ژورې کړې. د ریاض لویدیځو متحدانو هم د دې قضیې په تړاو پر دې هیواد فشارونه زیات کړي دي. د ترکیه دولتي خبری آژانس انادولو خبر ورکړی چې ګڼو ترکی څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له 5 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې له 60 زیات عیني شاهدان چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. 50 کلن جمال خاشقچی وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه د واده د ځینو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. ریاض د شنبه په ورځ تایید کړه چې دا خبریال په قونسلګرۍ کې دننه د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی. سعودي ویلي چې د دې قضیې په تړاو 13 کسان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کېږي. په فرمان کې ویل شوی چې دا اقدامات د روسي اتباو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه کړنو په جواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملین پر وپانه خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو لست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. په فرمان کې حکومت ته امر شوی چې دغه بندیزونه مشخص کړي او ویل شوی دا اقدامات په هغه صورت کې لغوه کېدای شي چې اوکراین خپل هغه محدودیتونه چې پر روسي اتباو او کمپنیو یې لګولي دي لرې کړي. د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې په څیر کیف هم پر روسي سوداګرو، کمپنیو او نورو اشخاصو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یوه تړون څخه د وتلو په خبرداري سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یوه تړون څخه د وتلو په خبرداري سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي. راپورونه وایي چې جان بولتن پرون ناوخته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر بحثونو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي متحد ایالات د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی دی وباسي. ښاغلي ټرمپ تور ولګاوه چې روسیې له کلونو راهیسې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده. دا خبرونه د نن سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. له بلې خوا د سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال پراخې درغلې شوې دي.
د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په کونړ کې هم خلک د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې د رای ورکولو پر مهال د سرغړونو په اړه پلټنې وکړي.
د شکایتو کمیسیون او انتخاباتو کمیسیون نم غوښتنه دغه ده چې دغه په جدي ډول پلټنې وکړي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې دی او د سړې جګړې له یو تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي. که وخت پاتې شونو د ساينسي څیړنو په برخه کې له نویو پرمختګونو به مو هم خبر کړو. را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که چیرې داسې یو اقدام کیږي نو د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې او ګډوډۍ تاییدوي خو وایي دومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د ور رسیدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څیړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
چون په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي. دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه نه دي که متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبتولی سي. دغه کمیسون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره درج سوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي دوی به یې تایید کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رایې باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضی سرغړونې چې وي هغې ته به رسیدګي کېږي مطابق د قانون. هر څه چې قانون پیشبینی کوي او هر څه چې مستند اوسېږي ټاکنو خپلواک کمیسون به مشکل نه وي ولې په شرط چې مستند وي معتبر اسناد اوسېږي او حقوقي او قانوني اسخم اوسېږي چې چا باندې ظلم ونه شي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې یې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د رایې اچونې په ورځ د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغېړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بېلابېلو بېنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزني او کندهار ولایتونو پرته د ولسي جرګې انتخابات تیره شنبه او یکشنبه وسول. که څه هم په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسي خو د غزني ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی.
لبلې خوا یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو او بې شمېره درغلیو ډک و. د دې جریانونو استازو پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید باطلې شي چې له بایومتریک ټکنالوژۍ پرته کارول شوي دي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د رای اچونې په بهیر کې د رای ورکولو مرکزونو په ځنډ او د زیات شمیر مرکزونو نه پرانیستل کېدل یو پلان شوی عملیات کړ او په دې بهیر کې رامنځته شویو ستونزو ته د انتقاد ګوته ونیوله. دغو جریانونو د دوشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې تکراري او له بایومټریک پرته کارول شوي رایې باید باطلې اعلان شي. د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته.
باید په ډېره خواشنۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه چې د 18 د تلې ټاکنې د روڼتیا مشروعیت او اعتبار له پلوه تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي.
دوی هم دا شنویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوی. دغو ګوندونو همدارنګه ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او ولس سره له سلا مشورو وروسته د 1990 لمریز کال د ولسي جرګې د ټاکنو په تړاو خپل دریځ څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو هم په روان بهیر کې یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې وه. دغه بنسټونو ویلي چې د رای ورکونې له بایومټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا، د ځینو رای ورکونکو د نوملړ ګډوډېدل، امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غنیوکې نه مني او وایي په 92% مرکزونو کې بایومټریک سیستم کارول شوی. د دغه کمیسون مرستیال بیان عزیز ابراهیمي د دغو ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې وویل:
د رای ورکونو په زیاتره محلونو کې بایومټریک سیستم کارول شوی او موږ ویلی شو چې 92% رای د بایومټریک په اساس وي. خو سیاسي ګوندونه او سارون کې ټول دا حق لري چې خپل شکایتونه له شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي تر څو هغوی خپلې څېړنې وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای وکارولې. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 22 ولایتونو کې رایه وکړوله. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی سره زورګونه ټاکنیزي سرغړونې ثبت شوي او ډېر ژر به د سیړنو پروسه پیل او سرغړونکي به مجازات شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 8 اویا کسان د رای ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال وژل سول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونه کسانو څخه چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، شاوخوا 4 میلیونو کسانو رای ورکړي، چې یو شمیر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل. واشنگتن پوسټ لیکلي چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رای یې ورکړي چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کوي. لدی هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې او لیکلي دي د حکومت د توان په اړه اندېښنې سته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوسټ د آسیا ټولنې آسیا سوسایټي له قوله چې له 2016 کال راهیسې د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کوي، لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او له ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډېر کم سوی او تر نیمایي کم خلک د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اعتماد لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړي هم د خلکو باور کم سوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانانو پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رای ورکړي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره افغانانو د شنبې په سهار په رایو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلي چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یوې لویې ازموینې په معنا دي چې د دې هیواد په 10 کلنه جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشت برچی د سیمې د یوې اوسیدونکې سوریا فیضی له قوله لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رای ورکوونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 18 کلنې پیغلې ویلې چې کورنۍ یې د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو په ورځ ډېره اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغانانو تر څنګ انتخابات د بهرنیو تمویلونکو لپاره چې میلیاردونه ډالر یې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې هم ډېر مهم دي. ویل کیږي د دغو ادارو استازي په راتلونکي میاشت کې د سویس په جنیف ښار کې سره راټول سي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تلپاتې سیاسي نظام رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي شاید د انتخاباتو نتایج د نومبر 13 اعلان نسی، خو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې خلکو ګډون د پام وړ وو او یو لویه بریا ګڼل کیږي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وایي اوبخي تر اوسه 140 شکایتونه ورته رسیدلي دي او ژمنه کوي چې د دې شکایتونو دقیقه ارزونه به وشي. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر نوماندانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له خلکو په پیسو رایې اخیستې دي. د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري له کونړ راپور راکوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولسی جرګې په ټاکنو کې یو شمیر نوماندانو درغلي کړي او له خلکو یې په پیسو رایې اخیستې دي. زاهد الله رحمتي وای
نوماندانو د خوانه د پیسو توزیع د بعضو نوماندانو د خوانه په بعضو ولسوالیو کې بې بایومتریک رای ورکول نو دغه مشکلات او نور انتخابات یو اندازه شفاف.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار هم وای چې د ولسی جرګې یو شمیر نوماندانو د زور ترڅنګ د پیسو څخه هم کار اخسته او رای تر لاسه کړی دي.
ځنې کاندیدانو د ریپزه کې لګیو چې کسانه ودرول او نقد پیسې راغستلې او دای ورکول چې پلان کې د کاندید په دغه نه پر رای استعمال کړه. حتی د پورې خبرونه خبر راورسید چې زنه کاندیدان د وړو موټر راوستل یو یو تروړه وړ به خلکو ته ورکول.
خلک د ټاکنو او د شکایتونو د کمیسونونو او د حکومتي چارواکو غواړي چې باید د سرغړونکو نوماندانو خلاف جدی اقدامات وکړي.
د شکایتو کمیسون او انتخاباتو کمیسون نو غوښتنه دغه ده چې دغه په جدي ډول پلټنې وکړي تر څو د کونړ د ولسونو دغه شفاف پره او دغه چې په سخت او تکلیفونو کې واچولې دغه ریا په خپل خوخه د خپل خوخه وړ نمندګان پارلمان ته ولېږي.
په کونړ کې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون مرستیال عبید الله احمدی د دوشنبه د ورځې غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته 140 شکایتونه راغلی دي.
انتخاباتو د ورځې د شرونه تر ننه پورې تر دغه دمه پورې موږ ته 140 شکایتونه د مختلفو موضوعاتو په هکله او د مختلفو مراکزو څخه هم د افراد اشخاصو او هم زموږ د کارمندانو لخوا را رسیدلی دي او د نورو شکایتونو د راتلو په صورت کې به موږ ټول شکایتونه منسجم کوو. هو په دې رابطه شکایتونه راغلي دي ولی موږ دقیق او موثق معلومات او شواهد ترلاسه کړي نه دي چې چا د چا دپاره او د چا په نفع پیسې ورکړي دي.
په کونړ کې خلک په داسې حال کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د درغلیو په اړه شکایتونه کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته شکایتونه شوي او د شکایتونو کمیسون ویلي چې په ټول افغانستان کې یې د 15,000 په شاوخوا کې ټاکنیزې سرغړونې ثبت کړې دي او دوی د دغو سرغړونو په اړه اسناد او شواهد راټولوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پام کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سره وګوري. جان بولټن به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې په روسیه کې دی تم کېږي نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. وروسته به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بولټن پرون له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت شورا ویان یفګینی انوشین وویل بولټن او پاتروشیف د نړیوال امن او په امنیتي برخه کې د روسیې او امریکا د همکارۍ په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. تر دې مخکې الوردبه روسي چارواکو خبرداری ورکړی و چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن وتل به نړۍ لا خطرناکه کړي. دوی ویلي وو دا کار به مسکو اړ بسي بیرته په قدرت کې د توازن راوستلو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې موضوع هم له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د خبرداري په ډول ځینې بیانونه په داسال کې ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شنبه پر وزیران وکړ چې امریکا به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه ووځي. ټرمپ ویلي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د دغه تړون په اړه په خبرو کې وویل
любое действие в этой сфере будет встречать
په دې برخه کې به د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام کیږي ځکه ستراتیژیک ثبات یوازې د مساواتو پر اساس یقیني کیدای شي. دغه ډول مساوات به تر هر ډول شرایطو لاندې خوندي وي. موږ د نړیوال ثبات مسؤلیت ته اوږه ورکوو او د امریکا له متحده ایالاتونو هم غواړو چې له دغه مسؤلیت څخه اوږه تشنه کړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل روسیا غواړي له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو د پلان په اړه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه هم څه وضاحت وغواړي. د امریکا اروپایي متحدانو هم په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د اروپایي ټولنې اجرایه کمیسیون له واشنگټن او مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه تړون د خوندیتوب لپاره په خپلو کې مذاکرې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري
او اوس اسمت څاروان ته غوښی چې د سیاسي څېړنو په برخه کې د نویو پرمختګونو د نړۍ د لړۍ او بخې یو نوې برخه وړاندې کوي.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شو چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځیدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څیړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورو ورو د خپرونې وروستیو شیبو ته ور نږدې کیږو. په څو شیبو کې به د ازادۍ راډیو د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو یوه نوې برخه درته وړاندې شي، خو له اوس له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د 5 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې دي. ناتو په هرات کې د یو افغان سرتیری په ډزو د خپل یو سرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناتو د مړیو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. په پام کې ده چې نن سه شنبه به د بلخ ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څېړنې لاس ژورې کړې. د راپورونو له مخې ګڼو ترکي څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له عیني شاهدانو چې ویل کېږي د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي، او د ورځې په جریان کې له 20 زیاتو عیني شاهدانو چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه چلند په ځواب کې کیږي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون څخه د وتلو په خبرداری سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي.
دا ژوند رنګونه
تیران مول عبدالهادی صافی ما د افغانستان د علوم اکادمی استاد.
اول خبره ته د نکاح تعریف وای چې نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یوځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسی، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
استاد، ځینې وخت چې کله دا د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داس به وچ نیمه نکاح وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لاره جوړی د عرفي خبره دی منګو تاسو چې وای نکاح نیمه نکاح هیڅ کله نه نیم کیږي.
استاد، دی وی خې دی به تر نکاح لپاره ضروری اشیاء څه دي؟ څه باید اوس چې و نکاح مکمل شي؟
وای تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې ښه خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کچیره تور ته وګوري ایتا زړه خوشحال شي، یعنی د ښه اخلاق صاحب وسی، د ښه روش او د ډیر عالی تربیې خاوند وسی، د ډیر قوي تقوا خاوند وسی. دوم، یعنی په دې معنی چې ایتا سره یو رواني توافق ولري په ژوند کې. او دریم دا چې کله وې تور نه مسافر شي لری شي ډیر قوي په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی عام ایتا کورنۍ ته قوي نظارت ولري.
د ازادۍ رادیو د سهرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو که د دې خپرونې راپورونه یا مطالب درنه پاتې شوي او تاسې وروستیو شیبو ته رارسېدلی یې، نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورشئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو جریاناتو خبر کړئ. قدرمنو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.